Sobre.
افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو په کابل کې د تیر مخام د 14 مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه واخیست د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمه خدایش په ټلګرام چینل دا کړی چې د هزارګانو پر موټر په 14 کې تر لسو پورې کسانو ته مرګ ژوبله وختي تر دې مخکې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران ویلو چې په کوټسنګي کې پر یو مسافر لونکي موټر د مقناطیسي ماين په 14 کې موټر چلونکي وژل شوی او درې نور ملکیان ټپیان شوی دي کته طالبان دا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوی خو دې ډله په افغانستان طالبانو دی بیا وکمنې دوه پتیرو چې باندې دونی مکلونو کې په دې هواد کې یو شمیر خنړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی د پاکستان په لوی دیسکار ډېر اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکونکو پر موټر نن د ناپیژند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي په پیښه کې یو بل کس ټپي شوی دی د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په سیمه کې په یو ورته برید کې د ګمرکاتو د محکمې د 5 کارکونکو په ګډون 5 کسان وژل شوي وو تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن هغه هیواد ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر اعلان وکړ ویل چې نوموړی او سره مل پلاوی به د اپریل 28 مینه یعنی له سبا تر 30 پورې د اپریل تر 30 له دې هیواد څخه کتنه تر سره کړی د بهرنیو چارو وزارت بیان لمخلي خاغلی رئیسی سره به په دې سفر کې د هغه مېر من د بهرنیو چارو وزیر یو شمېر لوړ پوړي چارواکیو د سوداګرو یو پلاوی ملګرتیا کوي د بورسل هغه چې ایران پر اسرائیل د مزایل او بي پلوټ الوتکو برید وکړ او سیمه کې روان کړکړي د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړی بهرنی سفر وی اسلام آباد ویلي چې خغلې رئیس به د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف او همدارنګه د پاکستان د پارلمان د مشرانو او د ولسی جرګې له مشرانو سره وګوري د غزه روغتیایی چارواکي وایي تیرش په غزه په جنوب رفح کې د اسرائیل په حملو کې د 9 ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل چې هر ورځ پر دې ښار خارګوټي برید کوي ویل دي چې په رفح ښار کې بچي د مصر پولیس ته څیرمه پروت خپل ځمکني عملیات پراخ کړي د غزه ترنګ د 2 میلیونو درې لکه اوسیدونکو ډېرې برخه رفح ښار ته کډه شوې دي د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو له اسرائیل غوښتي دي چې په رفح کې د عملیات نکوي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له اوکرين سره د امریکا د استاوس جرګې لخوا د 8 میلیارد ډالرو نوې مرستې هرکلای کړې خو له واشنگتن نه غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د غلایه پر قانون بدل کړي تر څو د هیواد د وسلو د لیکت پروسه پیل شي خغلی زيلنسکي له امریکایي ان بي سي شبکې سره په امریکا کې چې نن یک شنبه خبره شوې د غراز ویلي چې د امریکا د استاوس جرګې دغه اقدام روسي ته یو قوي پیغام ورکوي او هغه دا چې واشنگتن لکيف سره ولاړ دی او اوکرين به دوهم افغانستان نشي د نوموړي په باور د غملاتړ بده اوکرين ځواکونه لا پیوړی او د روسي په وړاندې جګړه کې به دوی د بری چانس زیات کړي هغه له اوکرين سره د امریکا د مرستو په تړاو د افغانستان د پرتل کولو په باب نور څه نه دی ویلي خو د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې شاوخوا شل کلن پراخ پوځي حضور ورسته د 2021 کال د اگست میاشتې په پای کې خپل ټول ځواکونه له هیواد داسې محل وېستل چې د همدې میاشتې په 15 نیټه طالبانو بیا افغانستان لاندې کړ ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به اوري چې د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوی کابل ته په سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د سازمان بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پریکړه لیک پر موادو هم خبرې کړې چې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هله لرو چې ورنګ براوړي په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي
ایا د دې سازمان د پلاوی سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلن کې کوم بدلون راولي
اصل تصمیم نیون که په قندار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا دی، ګوري اسلامي شریعت خو ډېر واضح دی، د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی.
په دې اړه مو د چارو له یوه شنونکي سره مرکه کړې ده. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه په راپورونو سربیره دا به هم واورئ چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند مهلند سیمې کروندګر وایي د خپلو ځمکو خړوبولو ته کافي اوبه نه لري.
د اوبو سطح ورځ په ورځ کته روانه ده، پورته کیږي نه.
په نړیوالو مسایلو کې به له اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې د $1.5 میلیارد نوې مرستې د تصویب په باب واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوی کابل ته په سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پریکړه لیک پر موادو هم خبرې کړې چې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی. د اسلامی همکاری د سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی کې د ښځو د چارو درې مشران هم شامل دي. دغه راز ویل شوی چې دغه سفر د دې لپاره ترسره کیږي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکړل شي. نور په دې رپورت کې
د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځنګړی استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د اساسي حقوقو په ورکړې ټینګار کړی دی. د سازمان پرون شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د طارق علي بخیت په مشرۍ د پلاوی د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړې لیک د تعقیب په موخه د غلیدنې کتنې کړې دي. په پریکړه لیک کې راغلي د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار سوی چې د ښوونې او روزنې کچه، د پوهنتونونو د کچې په ګډون د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د دوی اساسي حق دی. په دې پلاوي کې د یاد سازمان د بشري حقونو ځانګړي کمیسون مشره نوره الرشود، د اسلامي همکارۍ سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیسه امینه الحجیری او د ښځو د وړتیا جوړونې د سازمان مشره افنان اشرایبی هم شامل دي. د لیدنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اداري مرستيال او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره سوي دي. د طالبانو په مشرۍ د ارګ پر اکسپانا بیا د دې لیدنو په اړه لیکل سوي چې عبدالسلام حنفي د اسلامي امارات یعنی د طالبانو د حکومت د حاکمیت پر مهال د سوي او پرمختګونو له هغې ډلې ښځو ته د میراث او نورو ټولو شرعي حقونو د ورکړې په اړه تفصیلی معلومات بیان کړل. دغه شان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه لیکلی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو فعال حضور ته د طالبانو د مشرتابه پاملرنه د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ او نورو برخو او امنیت په برخه کې د دوی د حقونو په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار ادا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دې اداو پر ادولو سره وایي له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید پر دوی د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د کونړ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هله لرو چې ورنګ براوړي په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي.
د کابل ښار اوسیدونکو او لزدا کړو محروم سوي زدکونکو لیمه د طالبانو له حکومت غوړي چې پر دوی د زدکړو بندیز لري کړی.
ما غوښتنه د اسلامي امارات څخه دی یو افغان په صفت باندې داده چې دوی خپل دریز بدل کړي او یو ځل بیا د خوانځي او پهنټونو دروازې د افغان مېرمنو پر مخ باندې خلاصې کړي.
د په داسې حال کې دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین یو افغان پلاوی سره په خبرو کې ویلي چې د نجونو او خزو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي مسله ده او دوی له نورو سره پر خبري نه کوي. خو د پلاوی ویلي چې دوی ته د طالب چارواکو خو ډاډ ورکړل سوای چې دا محدودیتونه به لنډمهالي وي. هغه خبره چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار کړی ده.
د طالبانو د حکومت له شمیر لوړ پوړو چارواکو سره د اسلامي همکاري د سازمان د امپلاوی د لیدنو کتنو په باب مو واوریدل. د اسلامي همکاري د سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د سرمنشي د ځانګړي استاذ طارق علي بخیت په مشرۍ په امپلاوی کې د دې سازمان د ښځو د چارو درې مشران هم شامل دي. په دې اړه مې په د سیاسي چارو له شنونکو او په برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د اسلامي همکاري د سازمان د پلاوي دغه سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلند کې کوم بدلون راولي؟
ګورې اسلامي سازمان او نور اسلامي هیوادونه او نړیوال ډیر تر دې حده پورې هلې ځلې کړې دي چې افغانستان د دغه انزوا نه وویستل شي، افغانستان د نړیوالو ټولنې یو برخه وګرځي، افغانستان دې ته آماده شي چې نړیوال نورمونه په خپل هیواد کې پلي کړي. لیکن متاسفانه دغه هله ځلې حتی د قطر د دفتر ځینې هم یو تعداد مشران تیر کال کابل ته راغلل، قندار ته ولاړل او د طالب مشرانو سره دوی خبرې اترې وکړلې، لیکن نتیجه ملموس و نه خطه. تر دې اوسه پورې هم زه په دې باور یم چې د طالبانو په هغه مشرتابه کې چې هغه په قندار کې دی او هغه ټول تصمیمونه د غزینې نیسي، دغه بدلون متاسفانه تر سترګو کېږي نه. اوسنی پلاوی هم دوی هغه کسانو سره په کابل کې لکه حنفي صاحب سره یا د بهرنیو چارو د وزیر صاحب سره یا مثلا د امر بالمعروف د وزیر سره چې دوی کتلي دي، دا هغه کسان نه دي چې اصلا تصمیم دوی ونیسي. تصمیم زما باور داسې دی چې په قندار کې نیول کېږي او تر اوسه پورې دغه ذهنیت آماده شوی نه دی.
که د اسلامي همکاري سازمان ډیر جدي وي، هغه څه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پیښیږي د دې سازمان حیثیت او اعتبار ته هم په یو ډول باندې زیان رسوي، ولې کندهار ته نه ځي، ولې د طالبانو له مشر سره نه ګوري؟ آیا ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له هغه سره وګوري؟
ګوره یقینا هم همدغسې دی. اول خو اصل تصمیم نیونکی په کندهار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا دی، ګوري اسلامی شریعت خو ډیر واضح دی، دا په قرآن کې دی، په حدیث کې دی، د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی او هغه اجازه لري. نو دا هغه ایدیالوژیک باور دی په طالبانو په مشرتابه کې چې دوی بیل فکر او بیل نظر لري په دغه برخه کې. زه داسې فکر کوم چې اول باید دوی سره دغه مسله وڅېړل شي چې د دې مخالفت د اسلام سره په کوم مبنا دی. یعنی زما باور داسې دی چې اول په اسلام کې دغه مسله ډیر واضحه دی. موږ په نړۍ کې 50 نور اسلامي هیوادونه لرو، د هغوی سره ناسته، د هغوی خبرې منل یا هغوی ته قناعت ورکول دا زموږ مسؤلیت دی. خو متاسفانه چې دغه غوږونه دغه خبرې نه اوري. دوی باور په مغشي لري چې خپله دوی په هغه باندې عقیده لري، نه دا چې د نورو خبرو ته دوی واکي دي. مشکل اصل کې دلته د نړیوال او اسلامي هیوادونه باید دغه بحث اول د طالبانو مشرتابه سره تصفیه کړي چې وروره تاسو ولې د اسلام نه مختلف
مخکې تاسو هم یادونه وکړله تر اوسه پورې چې په رسنیو کې راغلي چې دی پلاوی د طالبانو له دریو لوړپوړو حداقل لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. په دغه ترکیب کې د اسلامي همکاري د سازمان د ښځو د چارو درې مشران دي. د دې سازمان د بشري حقونو د ځانګړي کمیسیون مشره، د اسلامي همکاري د سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیس او د دې سازمان د ښځو د وړتیا جوړونې د څانګې مشره. درې ښځینه مشران په دې پلاوی کې دي له طالب چارواکو سره ګوري. دا څه تصویر ورکوي دغه طالب چارواکو ته چې دوی باید څه وکړي؟
ګوري دوی سمبولیک هم دا خبره هم دغه آیات د همدغه ترکیب سین راوسته چې طالب ته وخی چوروره زمون په اسلامي وادونه کې دغه سي خزيدي چې دوی په خپل وادونه کې د خزو د تعلیم د پاره کار کوي د غوی د پاره مبارزه کوي او دا یو نمونه ده چې دغه آیات ترکیب کې دوی شامل دي او دوی راغلي دي د دې لپاره چې دوی قانع شي اوس که خبره داده ته دوی قناعت وکړي.
د سیاسي چارو شننګي او په برلین کې د پونتون استاد اسحاق اتمرو
ازادي رادیو ته ورجوینيسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. اوکراین او اروپای متحدانو د امریکا د متحده ایالاتونو د استاز جرګې لخوا د اوکراین لپاره د 1.5 میلیارډ ډالرو د نوې مرستې د تصویب هرکلای کړی دی. د حیاتي مالی مرستو دغه لایحه چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د دفاع لپاره مهمه ګڼل کیږي له زیاتې مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډیدلې وه. د امریکا مشرانو جرګې چې مشري یې ډیموکراتان کوي په روانو 2 ساعتونو کې د مرستو د دغې بستې د تصویب ژمنه کړې چې بیا به د تصویب لپاره ولسمشر جو بایدن ته لیږل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې
د اوکراین لپاره د څکم 1.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مرستو په دی لایحه او اکمالاتو کې مهمات او هوایی مدافع شامل ده. دا د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې د هغې لایحې برخه ده چې د اوکراین ترڅنګ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو د نورو متحدانو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دغو متحدانو کې تایوان هم شامل دی چې د چین له بالقوه خطر سره مخامخ دی. پرون په یوه بیساري رای اچونې کې د مرستو دغې بستې ته ډیموکراتانو او منځلارو جمهوري پالو د تایید رای ورکړه. د اوکراین لپاره د مرستو دغه لایحه کانګرس ته تر معرفي کېدو شپږ میاشتې وروسته په استازو جرګه کې په 311 موافقو او 112 مخالفو رایو تصویب شوه. دغه لایحې ته جمهوري پالو 101 موافقې او 112 مخالفې رای ورکړې. منتقدان وایي د مرستو د دې لایحې په تصویب کې ځنډ د دې سبب سوی چې روسیا پر اوکراین په خپل نږدې 16 میاشتنی یرغل کې نور ارزښتمن تحرک هم راولي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر چاکشومر وویل مشرانو جرګه به د مرستو دغې لایحې ته د سېشمې په ورځ خپله لومړۍ رای اچونه وکړي. د نړۍ د ګڼو رهبرانو ترڅنګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د امریکا د اقدام به د زرګونو کسانو د ژغورنې سبب سي. د روسیې حکومت هم په دې باب عکس العمل ښوولی او کرملین ویلي د امریکا اقدام به د اوکراین د رژیم له کبله په اوکراین کې د نورو مړینو سبب سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د مرستو دغه لایحه سمدلاسه توشیح کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د اوکراین لپاره د مرستو رسول شایي په چټکۍ سره پیل سي. د مالی مرستو په دې لایحه کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هم 6.8 میلیارډ ډالر په پام کې نیول سوی او له دې جملې څه باندې 9 میلیارډ ډالر په غزه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړي سوی دي. بلخو په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره 8 میلیارډ ډالر اختصاص سوی او د دغو پیسو 2 میلیارډ د تایوان او نورو کلیدي متحدانو د بهرني پوځي تمویل لپاره په پام کې نیول سوی دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون د مرستو د دې لایحه د تصویب هرکلی وکړ او ویلي دي چې اوکراین به له هغو وسلو چې د ناتو د متحدانو لخوا ورته ورکول کیږي په استفاده د روسیې جنگي ظرفیتونه ختم کړي. د پولند صدر اعظم ډونالد ټوسک چې د خپل گاونډي اوکراین لپاره د پوځي او نورو مرستو ملاتړ دی ویلي هیله مند دی چې دا د اوکراین لپاره ډیر ناوخته نه وي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي د امریکا د استازو جرګې د رای اچونه کرملین ته یو څرګند پیغام رسوي. د دې په وینا هغه کسان چې پر ازادي او د ملګرو ملتونو پر منشور باور لري د اوکراین او د اوکراین د وګړو ملاتړ ته دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د ورستو سیلابونو او بارانونو له امله د اوختو زیانونو په اړه د اندېښنو په دوام اسلامیک ریلیف سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د کوچني اختر رئیس ورښتونو او سیلابونو د زیانونو تر څنګ نه سوه کورونه بشپړ ویجاړ کړي یا څه زیانمن کړي او 3 زره هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه کړې ده.
پیخوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت تر پرون ناوخته پورې د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر نه نوي او د ټپیانو شپېته تنه ښودلې. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر زیانمن شوي هم د مرستو غوښتنه کوي.
د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان راپور ورکړی چې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو د ځانی زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولې دي. د دغه سازمان په راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې لخوا خپور شو، ویل شوي چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو په پایله کې 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 93,000 هکتاره کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. اسلامیک ریلیف زیاته کړې چې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 1,500 کورنۍ زیانمنې شوې او سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د ورښتونو او سیلابونو د تیر کوچني اختر راهیسې روان دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د ورښتونو او سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه تازه ارقام نه دي خپاره کړي، خو د شنبې تر ورځې پورې په دغه پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 63 ښودلی و. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله له رامنځته شویو زیانونو شکایت کوي. د غزنی د مرکز د اسفندي کلي اوسیدونکی حشمت وایي چې د سه شنبې ورځې سیلابونه دوی ته مالی زیانونه اړولی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه تر درې جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او د ډېر ورښت له امله هلته مو چې کورونه درلودل تخریب شوي دي.
د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خپل سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د وښتو زیانونو په اړه وویل.
زیاتر تخریبات از این در سایه ولسوالی چخانسور بوده که سرک مواصلات
د چخانسور ولسوالی په مربوطاتو کې ډیره زیات ویجاړی شوی چې د زرنج او چخانسور مواصلاتي لار او همدارنګ د کلیو په منځ کې فرعي سړکونه لمنځته دي. زراعتي کروندې چې خلکو کرلی وي ویجاړی شوی. زما دا او خې زراعتي زمکه لمنځته دي چې واځي د تخمونو له درکه څلوي اختر 5000 افغانۍ ورته زیان رسیدلې ده.
زر افغانۍ zarar تخم بزیابه بار آورده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یک شنبې په ورځ به د افغانستان 19 ولایتونه د سختو بارانونو، واورې، تالنده برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په دغه اعلامیه کې د باران د ورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې او د واورې کچه له 15 تر 30 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو په داسې حال کې د افغانستان خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان له بېساري بېوزلۍ او اقتصادي بحران سره مخ دی.
په افغانستان کې د وروستیو سختو بارانونو او سیلونو د له امله د زیانونو په باب مو واورېدل. سره د دې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې ډېر سیمو کې ډېر بارانونه شوي دي، خو په ځینو سیمو کې بیا هم د اوبو د کموالي شکایتونه کېږي. یو هم د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند مولند سیمې کروندګر دي چې وایي د خپلو ځمکو خړوبولو ته کافي اوبه نه لري. دوی دغه راز وایي چې ان د خپلو کورونو په کوهیانو کې هم د څښاک د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د دوی په خبره په دې ځای کې اوبو دایمي سرچینې شته او کچېرې د اړوندو ادارو او بهرنیو مسؤل خوا ورته بندونه، چک ډیمونه، ویالي او کاریزونه پاخه شي، نو د اوبو د کمی ستونزه به هواره شي. نور حال د نجیب الله الخیل پر پټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردی سویل ختیځ ته د میلان غره په ډډه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې نه یوازې د خپلو ځمکو او فصلونو لپاره دایمي اوبه نه لري، بلکې په دې وروستیو کې د خلکو لخوا د ژورو څاګانو څخه د ډیرو اوبو د را ایستلو له کبله د دوی د څښاک اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی د ځمکو او څښاک لپاره د اوبو پر اړتیا ټینګار کوي او د دې مسلې د بنسټیز هواري لپاره د اړوندو ادارو او مؤسساتو پاملرنه غواړي. د میلان یو اوسیدونکی ګلنزیر مشاد راډیو ته ویل
د اوبو سطح ورځ په ورځ کته روانه ده، پورته کېږي نه، دا اوس سکل څه ده کنه، څه نه څه اوبو پورته لاړې او سه د کنه بیا سه وخت را برمه سٹارټ سي دي برمونه سه د کنه دا وبره او شپه ورځ سٹارټ کړي وي دغه موږ ډېر په مشکل حال کې دا سه د کنه وبخته جي او موږ څه خبر غریب خلک یو سه دی او شی دی وړور پینې څه پیدا کولای موږ به وبور څه پیدا
د میلان د نګدي سیمو ډېرې ځمکې حکومت دي چې او شمیر کاروندګرو ته په اجاره ورکړل شوی او هغه ور باندې ترکاری او رومي بانجان کړی دي خانو چې ترکاری ډېری او بغواړي بیا بدل څه کېدلای شي د میلان یو بل دون کی ملک مسول
چې دمره بو په بنجان باندې لګیږي غبا او بو دی په بوټي باندې ولګیږي په مڼه باندې دی ولګیږي په بل شید باندې دی ولګیږي په دڅ شید ولګیږي چې تاوان کم وي ګټه زیات وي دغه شی مخ طرفدار نه یو د مخکم ویلې دي د خلکو ته د باغو اغه ورکړی سي زمينه برابر کی ونه دی وکړلې سي هغه دس ونه ځاغه ونه مصرفیت مصرف کم ده او ګټه زیات ده
لسیلابونو او خړونو سیانمن خو بیا د کاروندو لپاره د دایمي اوبول نعمت به برخه د میلان اوسیدونکو ډیر زمکه لا هم شاړې پاتې دي د میلان د سیمه یو ځای مشر حبیب الله وایي
د سیمنت کې لوې دلته چک ډیمونه جوړیږي دلته ډیمونه جوړیږي هغه ته وتړي او دغه د اوبو ویالي سي دي دغه ته برابر کې سي دي موږ اوبو د کاریز له خلینه سالم دي فصل ته ورسيږي دا ګورې دام زکوینه دا ټول آباد هم زکې دي دا ټول دي اوبو نه وجنه چې وبو نسته وبو کمبوتی موږ نه سو کولای په دوبی کې دا فصل موږ نه وچیږي
بلوري ته چارواکي من دښمندي چې د میلان په سیمه کې د ټاکلو معیارونو په پرتله ډیر شور کوي ان کیندل شوی او خلک ورڅخه بي وقفي او بر راپورته کوي د سندیزي فرعي حوزه مشر محمد کریم وایي
نو آینده کال به ان شاء الله لکه د گاویان بند د مچلغو بند په پکتیا کې شروع کیږي دا مطلب په ډیر خه اغسر موږ وایو او یو لس بندونه ما خپل د خپل ریاست په غ باندې دی وزارت دوه ټیمونه موږ راغوښتي په پکتیا کې ما سروې کړی دي نو ان شاء الله آینده به موږ د خپل خدمات د خلکو په مخ کې مطلب ان شاء الله وړاندې کوو
یاد دی وی په افغانستان کې د اوبو مدیریت او په بیلابیلو ځایونو کې د لوی او وړو بندونو جوړول په هغه کې د اوبو زیرمه کول او د ګټې اخیستنې تر ځایونو لزایات پرته په پخو ویالو او کانالونو کې د اوبو بیولي و مهمه مسله ده سره له دې چې په افغانستان کې د اوبو مهارولو ته پام ډیر شوی خو لا هم د دې هیواد د اوبو ډیره برخه د افغانانو په خمر نه ورځي
او د هم د سپورت په اړه یو راپور د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د لومړی لوب په ترسره کولو سره پایل شو د دې سیالیو د پرانستلو مراسم د شنبه په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول خو ویل کیږي چې د مینوالو شمیره ان کم نور په دې راپور کې
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل پرون شنبه په دې سیالیو کې د مینوالو په کم ګډون سره پیل شو د دې سیالیو د پرانیستې مراسم په خبرو سو یو ویډیوګانو کې چې د شنبه په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره رسول لیدل کیږي چې د نندرچیانو شمیر کم او د دوی چوکیګانې تقریبا خالی ښکاري د طالبانو تر کنټرول لاندې د فوټبال لیګونه د جمهوریت نظام د لیګونو په څیر د موسیقي او د نجونو نندرچیانو په حضور سره نه ترسره کیږي د کابل یو شمیر اوسې دون کې او د فوټبال مینوال وایي د همدغه محدودیتونو لامل د غوسیالیو له نږدې کتو سره لیوالتیا نه لري د کابل ښار یو سیدون کې چې نه غوښتل نو می پراپور کې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
قبلا مې رفتیم دورې جمهوریت دغه اول از وخت کمی امارات آمده نه رفتیم دغه قیدګری زیات از
موږ په د جمهوریت نظام پر مهال تللو خو له هغه وخت چې امارات راغلي نه وتلی قیدګری ډیر دي کورنۍ ته اجازه نه ورکول کیږي په خوا داسې نه وو او طالبانو هم د زینو ځوان
روینا حیدری چې خپل هم ورزشکار او د فوټبال مینواله ده وایي
در جای و یا نهادهایی که زنان در آن اشتراک نداشته باشند
تو غزایون ها تولونو که این چه خزی پا که برخه نلری ها تولانه بنا کم وی و این بچه خلک هم در ورزش پاره بیانگیزی دی
د فوټبال یوه بل مینواله طیبی رمضانی ازادی رادیو ته وویل چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو ترڅنګ په افغانستان کې روان وضعیت د دې لامل سوای چې ډیر خلک د لوبو کتو ته لاړ نسی
اولا کې واقعا برای دختر خانوما و برای طبقه اوناس اجازه داده نمیشه
نمره دا چه په دست زیونو که اینجا ناخذو تا اجازه نور کول کیگی حتی که دوی تا اجازه ورکل شی مکتر امنی او گدوری لامل هم نشو تلالی
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه مخ کې په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره د ټیکټ بیا کله کله ان تر 100 افغانۍ رسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې اوس د سیالیو ټیکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیک په لوبډالو کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي.
پرولین بل بزګونای خارجي از کشورهای افریقایي د دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو، ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شته. ټیکټونه هم وړیا دي. نندره چان کولی شي په آزاد او وړیا توګه راشي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په درې دیرش ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل راهیسې